آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
او دا دی اوس به خبرونه واوري د جمهور رئیس حامد کرزي د ترزوی او د جمهور ریاست د یو کاندید اشرف غنی احمدزی نږدې همکار پرون د سه شنبه په ورځ په خپل کور کې د یو ځانمرګ په حمله کې وژل شوی دی. د کندهار ولایتي دفتر خبر ورکړ چې حشمت کرزي ته په کندهار کې په خپل کور کې د اختر مبارکۍ لپاره میلمانه ورغلی وو چې یو شخص خپل پټ چاودیدونکي مواد د هغه سره د ستړې مشې په وخت کې وچول. د کندهار د ولایت نطاق وویل چې ځانمرګه په ډیرو شو او اصلي جامو کې راغلی وو. هغه د حشمت خلیل کرزي سره روغبر وکړ او هغه ته د اختر مبارکۍ وویل او بیا ځان په بم والوزاوه. د اختر د لمانځه د ادا کولو څخه وروسته جمهور رئیس حامد کرزي په وسلوالو مخالفینو باندې بیا ژغ وکړ چې د سولې لاره غوره کړي او د جګړې څخه خلاص واخلي. پرون د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزی وایي لکه څنګه چې نور افغانان هر ورځ په هیواد کې په تروریستي بریدونو کې شهیدان کیږي زموږ کورنۍ هم د دې مصیبت څخه مستثنا نه ده او موږ دغه قرباني منو. د جمهور ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی هم د حشمت کرزی وژنه په کلکه وغندله او په کابل کې د امریکا او برتانیې سفارتونو هم دا برید غندلې دي. تر اوسه چا څه نه دي ویلي چې دا حمله چا کړې ده. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په سلګونو طالبانو د حصارک پر ولسوالۍ بریدونه کړي دي چې په کې شپېته وسلوال طالبان او شپږ افغان عسکر وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی امریکا ژغته وویل چې طالبانو د سه شنبه په ورځ پر دغه ولسوالۍ باندې ډله ییز بریدونه وکړل او مازدیګر پای ته ورسېده. ښاغلی عبدالزی وویل چې په دې بریدونو کې اته افغان امنیتي عسکر ژوبل شوي هم دي. د اضافه وکړه چې په وژل شوو طالبانو کې ځینې بهرني جنګیالي هم شامل دي. د ولسي خلکو د تلفاتو راپورونه هم ورکړل شوي دي خو دقیق ارقام یې نشته. حصارک په ننګرهار کې یوه مهمه ولسوالۍ ده چې لوګر او ننګرهار سره نښلوي. د امریکا حکومت د هغو سپکو وسلو شمېر یې 4,500 ته رسېږي د حساب کتاب په معلومولو کې ناکامه شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې او څارنې ادارې یا سیګار د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویل دي چې دغه وسلې د افغانستان اردو او پولیسو ته ورکړل شوي خو اوس یې حساب کتاب معلوم نه دی. په دې کار سره دا خطر پېښ شوی دی چې همدا وسلې او نور پوځي مهمات کېدای شي یاغي وسلوالو ډلو ته رسېدلې وي. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې او څارنې ادارې په خبرو سوي راپور کې ویل شوي دي چې د افغان ځواکونو لخوا د ورکړسو وسلو په اړه ځینې معلومات نشته او یادا چې دا معلومات دوه ځلې ترتیب شوي دي. د ادارې وویل چې هغه د افغانستان د حکومت د وسلو د حساب کتاب په برخه کې ډېرې غټې ستونزې لري. د اسرائیل د جنګیالو توکو او ټانکونو په بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسه د غزې په ترانګ کې وژل شوي دي. اسرائیلي ځواکونه خپل دوغو بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنجامین نتانیاهو خبرداري ورکړی و چې دا بریدونه تر زیات وخت پورې دوام کولای شي. د فلسطین روغتیایي چارواکو وویل چې د سه شنبې تر ورځې پورې د وژل شوو کسانو ټول شمېر یوولسو تنو ته رسېدلی دي. په وژل شوو کې زیاتره ملکي کسان شامل دي. دا بریدونه فقط 3 ساعته وروسته له هغه پیل شوي دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو په یوه تلویزیونی وینا کې خپلو خلکو ته وویل چې د حماس په مقابل کې اوږدمهالي نظامي جګړې ته ځانونه چمتو کړي. روسیه او د امریکا متحده ایالاتو د سړې جګړې د وخت د زرهیو وسلو د ازموینو د بندولو د تړون له مخې تقریبا 2,500 زرهیو توغندې له منځه وړې دي. مګر ماسکو یو کال مخکې ویلي وو چې هغه به شاید نور د دې تړون مراعات ونه کړي ځکه چې واشنګټن تور ورباندې لګوي چې د تړون څخه سرغړونه کوي. او د هغه نديش کلن ډاکټر چې په سیرالیون کې د ایبولا د ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره مبارزه کوله په دې ناروغي مړ شوی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ رادیو آشنا څخه واوریدل.